په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې له هر لس ماشومان اته په یو ډول د جګړې قرباني شوې دي. د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو مرګونه کالو. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مساج ملاند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هر کلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ شمېر نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس باید ژر تر ژره د جمهوري ریاست را روانو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې نیټې ځنډیدلی دی. وسوالو طالبانو د اورزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې او لسهاوو کسان د لارې دواړو خواوو ته منتظر پاته دي. او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړ چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشاو د هغوی مسؤلیت منلی و. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس نن ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید اوس د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته تیاری پیل کړي. جان باس نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه غواړي چې یوه واقع بینانه بودیجه جوړه کړي، له امنیتي ادارو سره د هماهنګۍ پر اساس د انتخاباتو عملیاتي پلان جوړ کړي او د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي. او یې روزي جان باس لیکلي دوی د ستاینه کوي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان شوې او په دې ډول د نوې ولسي جرګې د کار پایل ته لاره خلاصه سوه. جان باس ویلي د افغانستان ولس د دې حق لري چې په شفافو ټاکنو کې خپل نوی جمهور رئیس وټاکي. د امریکا سفیر ویلي د دې بهیر ملاتړ کوي او د افغانستان د حکومت په افغانستان کې پر چارواکو ایږغ کړی چې افغانانو ته د دې امکان برابر کړي چې د خپلې رایې په مرسته خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن تر نامعلومې نیټې وځنډید. د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه باید نن پیل شوې وای، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویلي چې امنیتي ځواکونه باید د رای ورکوونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په ټول افغانستان کې 450 انتخاباتي مرکزونه لري. د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر 28 دي. د غزنی والی وایي که وسلوال طالبان اوربند ونکړي د شپې عملیات چاپي او هوایی حمله به جاری وساتي. وحیدالله کریمزی ادعا کړې چې په وروستیو کې سلها او وسلوال چې بهرنیان هم په کې دي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي، خو په غزنی کې یو شمېر خلکو د شپې د عملیاتو او چاپو پر ضد په اعتراض کې مکررن مظاهرې کړي دي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کیږي. وسوالو طالبانو د اورزګان او کندهار لوی لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار یو شمېر موټر چلوونکو او مسافرانو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسوالو طالبانو خبرداري ورکړي چې پر دې لار د تګ راتګ نه کوي. په د ازادي راډیو خبريال وایي چې ډیر مسافر د ترینکوټ شار د موټرو په اډه کې پاتې دي. یو موټر چلوونکی چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده د ازادي راډیو خبريال ته ویلي:
موږ مسافر یو، دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو، دوی د کور خوا لیار بنده ده، بس دلته په اډه کې ناست یو، موټران نه ځي. ستونزه کې چې دغه دوره کې د 12 متر مربع ځای نه دی، دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیره شته نه شایسته، ټول روژه هم نیولې ده.
د اورزګان د پولیسو مشر ویلي چې په اورزګان کې دا سړک مسون دی، خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه معلومات نه لري. په کندهار کې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یې مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان نن پر ټویټر لیکلی چې د هغو حملو دستور د ایران رژیم ورکړی و. خالد بن سلمان په ایران کې چارواکي تورن کړي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن له شیعه حوثي وسلوالو کار اخلي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر خالد الجوبیر هم پر ټویټر لیکلی چې حوثي ملیشه د یمن د خلکو ضرورتونه او ګټې د ایران د ګټو قرباني کوي. ایران تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف نن تر غرمې مخکې تایید کړ چې د یمن په پلازمینه سنعا کې هوایي حملې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي ډار لري چې ایران به ډېر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي. ولسمشر ترامپ دا راپورونه هم رد کړل چې وایي د یو شمېر بهرنیو پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونالد ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې مختلف نظرونه شته خو دی وروستۍ پریکړه کوي او ډاډ یې څرګند کړ چې ایران به د خبرو غوښتنه ورڅخه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د وتلو سره د امریکا د وتلو سره هم تهران له زغمه کار اخلي او دوی موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف په توکیو کې پرون د جاپان د چارواکو سره وکتل او پر امریکای تور پورې کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول کړکېچ زیاتوي.
We believe that escalation of tension in the region is not in
the way موږ باور لرو چې پسیمه کې د کرکېچ زیاتېدل د هیڅ په ګټه نه دی. ایران به د کرکېچ د زیاتولو کار نه کوي خو موږ به بلا شک د ځان دفاع کوو او خپل ملي امنیت ته د هر متوجه خطر جواب بوایو. د امریکا متحده ایالات په تیر کال د ایران او نړیوالو اټومي موافقې ووتل. د ایران او نړیوالو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه شوې وه. او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي دي. دواړو خوا ویلي چې لبر رتبه چارواکي په دغو خبرو کې د ګډون لپاره استولي. دوی به هڅه وکړي چې په وینزویلا کې روان بحران د خبرو په مرسته حل کړي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې تفصیل او پاړه نور معلومات ولولئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې له هرو لسو افغان ماشومانو اته یې په یو ډول نه یو ډول د جګړې قرباني شوي دي. د موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال. په کابل ښار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دې ښار هندوان او سکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تختونکو او وژونکو محاکمه غواړي د خپل ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. له کابل نه پرې ریپورت لرو. د وروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره طالبانو د عامو خلکو پر مخ تړلې دا چې دغلته مسافر په څه ستونزه کې دي. له سیمه په ریپورت واورو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره په ګډه چمتو کیږي هم په همدې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې له هرو لس ماشومانو اته یې په یو ډول د جګړې قرباني شوي. د دې ادارې د ویاندې په خبره د ماشومانو په وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو درې کلن ستر کمپاین پیل کړی. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې ډېر لاملونه د وسلوالو طالبانو له امله دي خو طالبان د دې ادعا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې.
علامه محمد هغه 14 کلن ماشوم چې د کابل په سره صلیب روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی نږدې 15 کاله وړاندې په ارغندې سیمه کې کله چې خپل کور ته نږدې یو غره ته تللی و د یو ماین په چاودنه کې یوه پښه یې پرې شوه. علامه محمد وایي د پیښې نه یوازې دا چې پښه یې ترې واخیسته له رواني پلوه یې هم سخته صدمه ور ورسوله.
د اشرف غني انتخاباتو کې مین خاورو لاندې پټ و نه ښکارېده. د ارغندې غره کې په وخت چې ما پښه مین ولزوله زه چې راجګ شوم ټول وینې وې هرې خواته او د دې سپینو ډیکې هم راوتله و مسې لګ لګ را کته کېدم بیا خلک راغلل. ستا فکر کوم چې اینده کې او شهرونه جوړ شي.
د علامه محمد په شان زیات نور ماشومان هم شته چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړې قرباني شوي دي. له ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې د یوې تازه څېړنې له مخې په افغانستان کې د مشرانو په پرتله ماشومان زیات د جګړې چاودنو او انتحاري حملو له ګواښونو سره مخ دي. په دغې څېړنه کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې د هرو لسو ماشومانو نه اته یې د جګړې انتحاري حملو او چاودنو له امله په یو ډول فزیکي او روحي زیانمن شوي دي. همدارس له ماشومانو د ملاتړ ادارې موندنې ښیي چې 2014 او 2015 میلادي کلونه د افغان ماشومانو لپاره خونړی وو. د دغې ادارې د چارواکو په خبره په 2015 میلادي کال کې له 3000 زیات افغان ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه شمېر په 2018 میلادي کال کې نږدې 4000 ته رسېدلی. په همدې حال کې له ماشومانو نه د ملاتړ نړیوال ادارې د تاسیس په 100 کلیزه کې د دغې ادارې مسؤلینو د ماشومان پر وړاندې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو ستر کمپاین د پیل خبر ورکړ. په افغانستان کې د دغې ادارې ویانده مریم عطایی وایي دا کمپاین څلور عمده هدفونه لري.
یک، تطبیق پالیسی‌ها در رابطه با محافظت کودکان.
لومړی، د جګړې په جریان کې د ماشومانو د ساتنې د پالیسۍ پلي کېدل. دویم، ماشومان له خپلو حقونو خبرول. دریم، د ښوونځیو د خوندیتوب د اعلامیې پلي کېدل چې هغه افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې لاسلیک کړی. موږ غواړو دغه پلي کړو. له ښوونځیو نه باید د پوځي او انتخاباتي بنسټ په توګه استفاده ونه شي، ځکه دا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. او څلورم، له ماشومانو د ملاتړ د قانون پلي کول دي چې یوه میاشت وړاندې تصویب شو او اجرایوی بڼه خپلوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو څلور لسیزو راهیسې پکې جګړه روانه ده، چې دغه جګړه هر کال له ملکیانو قرباني اخلي. ماشومان د افغاني ټولنې یوه لویه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو په اساس چې د افغان دولت وسلوالو مخالفین تر ډیره د رواني جګړې عاملین دي. ډاکټران وایي ډیری هغه ماشومان چې په جګړه کې زیانمن شي وروسته له روحي او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان وي. په کابل کې د سره صلیب روغتون موظف ډاکټر شکر الله زیرک وایي
طبعاً هر کس چې معلول کیږي خپل راتلونکي تیاری ګوري او د هیڅ ډول روښنایي په اړه فکر نه کوي. ډیری روغتونونه دغو کسانو ته هیله مندي نه ورکوي چې ګواکې تاسو کولی شئ چې په خپلو پښو
ودرېږئ.
له ماشومانو د ملاتړ اداره له افغان حکومت غواړي چې د جګړې په لړ کې له ماشومانو ساتنه وکړي. دا اداره له نړیوالو اړوند بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي عاملین حساب ورکونې ته حاضر کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې تر ډیره د ماشومانو د تلفاتو عاملین طالبان بولي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی
عامل قربانیان اطفال خصوصا موارد که او ناشی
د قربانی ماشومان او عاملین په تیر بیا هاغه چی د جګړې لامر قربانی شوی ترهګر طالبان دي. تاسو ولیدل چې په پکتیا خوست کونړ او سو نور ولایتونو کې چې په دې وروستیو کې پکې پر لپسې چاودنې کیږي او په هغه کې ډېر قربانیان ماشومان
اطفال بود.
هم غوښتل د کورنیو چارو وزارت د دې ادا په تړاو د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ویلي و چې د جګړې په وخت کې هڅه کوي ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم وایي چې وسلوالې مخالفې ډلې په ځانګړي ډول طالبان په یو شمېر برخو کې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته په ځانګړو سپېڅلو ځایونو کې د انتحاري حملو او نورې ترهګریزې روزنې ورکوي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی والی روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللی. دی وایي که وسلوال طالبان له جګړو لاس وانخلي همداسې به یې پر خلاف شپني عملیات، چاپي او هوایي بریدونه دوام وکړي. بل پلو ته دا هم ویل کیږي چې په شپنیو عملیاتو کې ډیر کله ولسي وګړي زیانمنېږي. په اړه یې حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکوي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه یې په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د اوربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویشي نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپي او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرېکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان ده؟ څو ورځې وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات تسلوی چې دا مخالفین په غزه کې منځنه دي کوم واقعا صلح غاړو باید په هغه لار باندې ډېر تمرکز وکړو هغه لار تعقیب کو چې هغه صلح ته ورسوي هغه وقته نور پیدا نکو ام جنگ ته تشویق نکو ولی دا د مو وختنه نه ده مو مجبوری دو ته تر څو په داس حرکت باندې لاس کړو مو مجبوری دو ته تر څو عملیات اجرا کړو
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایت شورا منشي حمید الله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دورستیو کې زیات تلفات لیدلې دي خو بیا هم خلک سولې ته تجدي خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي
یعنی ما نه خوایم مکاتب ما دوباره بسته شود ما نمیخوایم دوباره
دی وای موږ نغواړو چې نور دی د جګړو له امله زموږ ښوونځي روغتیایي مرکزونه د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شان بند سي موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي په جګړو کې ښکېلې ډلې دي له جګړو لاس او له سولې کار واخلي دا ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو نظامی چارواکو مدني فعالانو ښځو ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړ
اوس به راشو کابل ته په کابل ښار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دې ښار هندو باور او سکان سره له دې چې د ارجیت سنگ د تختونکو او وژونکو محاکمه غواړي د ځانونو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د کب په 14 د کابل ښار په 14 حوزه کې د ده له دوکان نه سړي تختونکو تختولی او بیا وژلی د ارجیت سنگ مړی چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د لاوارث په نوم د کابل د شهدا صالحین په هدیره کې دفن شوی و د روان کال د ثور په 23 پیژندل شوی او کورنۍ ته سپارل شوی د نوموړي کورنۍ غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت نه د عدالت غوښتنه وکړه تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو چې د وژل شوي ارجیت سنگ د تره په غږ پیلېږي
په کابل ښار کې د نامنیو سړي تختونې غلاګانو وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباو په څیر پام وشي دوبل له دوه نیمو میاشتو راهیسې خپل وراره پسې ګرځېدو هغه یې ټوټه ټوټه کړی و پرون مو د هغه جنازه راواخیسته خدای خبر چې تیزابې پرې شیندلی و حلال کړی و څنګه یې وژلی و هیڅوک نه پوهېږي بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14 د کابل ښار د 14 حوزې اړوند په دشت برچي کې لومړی تختول شوی او بیا وژل شوی خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا 2 میاشتو په تېرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23 وموندل شو د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچي کې د یونانی درملو د خرڅلاو دوکان درلود د تیر کال د هود په 14 چې د شپې کور ته ستون نه شو په هماغه شپې د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه دی وایي له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22 د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و بچن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر افید پذیر یو او ضرورت لرو یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي
یو یې د کابل ښار د دیارلسمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی او بل یې هم د بغلان له ولایت څخه د دوی دوستي تکمیلي شوي دي او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته استول شوي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. دارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړی نه ده، بلکې په تیرو دوه دریو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیره ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دې د هېواد د نورو اتباعو په څېر یو شان توجه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هغه مسافر او موټر چلوونکي چې د کندهار او روزګان ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې نن سهار رئیسی طالبانو د کندهار او روزګان ترمنځ لویه لاره د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. دغلته مسافر وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له طالبانو حکومت دواړو غواړي چې په خپلو کې دې په روان کړکېچ کې ولسي خلکو ته ستونزې نه پېښي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلي وایي وسلوالو طالبانو لومړی د یو لیک پاستولو ورته ګواښ کړي چې پر یاد لاره به تګ راتګ نه کوي او وروسته یې د یادې لارې په اوږدو کې د دوی د موټرو مخه نیولې او بیرته یې اورزګان ته رستولي دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو یاد لاره د شاولي کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتي سرتیرو څخه د غچ اخیستلو له امله تړلې. د یادې لارې د تړل کېدو له امله اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه لسګونه مسافر د ترینکوټ ښار اړوند د اورزګان او کندهار د لوی لارې د موټرو په تمځای کې سره لمر ته ناست دي چې له چا سره ناروغان ورسره دي او له چا سره ښځې او ماشومان او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي، خو پر مخ یې لاره تړلې. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لاره دې ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو دوی د کور خو لار بنده ده، بس دلته په دواړه کې ناست یو، موټران نه ځي. ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د دولس متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لوړ دي، نه سیره شته نه شایشته، ټولو روژه هم نیولې ده، بس په غټ مشکل وخته یوځي تیز دي.
زما نوم شاه محمد، زه د کندهار اوسېدونکی یم. دلته خو نه په دغه لار، دلته خو نه په دغه ولایت چې طالبانو لار بنده کړې نن پرېږدي، والله ورور لا نهشته، دغه مشکلات مې څوک خو دغه ستونزې بس ته هم نیول، تر ناپور جوړه ژم نیول، د ورور د لمر ته ناست هغه ستونزې سردګر مسلمانان ورور پښتنه همدا ورور د طالبانو څمونده غوښتم، د حکومت څمونده غوښتم چې لاره ته لیکي.
روزګان یم زه ځم، ویرمن ته دا لویه لاره بنده کړې ده. دا لویه لار دي لاکې موږ پر کومه ولاړ شو؟ موږ مسافر یو، موږ څه سنو؟ دا لار وایي طالبان تړلې ده، طالبان یې نه لکوي. بل چا را ولاړ شو؟ د ویان باچا قومندان د شاولي کوټ پر لار دغه باندې لار بنده کړل، پر خلکو باندې لار بنده کړل، نو طالبان را ولاړ شول پر دې خوا باندې لار بنده کړل. نو بنده مو بس دغه زموږ ستونزې دي، ګم یو خوا یو خوا ته کشي، بل خوا بل خوا ته کشي، موږ ته ما باندې دغه اریان پاتې چې موږ څه رقم وکړو.
په دغه ولایت کې موټر چلوونکي او هټیوال به وایي چې د یادې لارې په تړل کېدو سره زیات مالي زیانونه ورته اوښتي دي. دوی وایي چې اوس یې هم لوی باربري موټرونه په لاره کې بند پاتې دي او مالونه هم په کښې کې بار دي چې د خرابېدو خوا ته نږدې شوي دي.
موږ دغه هیله ده چې موږ ته دا لارې نسي بندې. دا اوس مخکې په ټاټې موږ سر په 3000 کولې، اوس یې په 3000 د هر شی پر بنډۍ سر په 1200، اوس په 2000 یا په 1300
دی. یو خطر سوالی و نمایندگی ته، نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر ته راځه ودالاره چې د خاکریز لار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت. نو دی دا چې ویل چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمله لار بندو درغه ساته پوری چې د خاکریز لار د کندهار حکومت یې لکړی نه. نو اوس موږ موټران چې دي ټوله بندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سره لار بنده کړې تر دا اوسه پورې نه د دې خوا سکندار طرف ته امد پرېږدي، نه د کندهار څخه ترینکوټ طرف ته امد پرېږدي.
زما نوم عصمت الله دی، زه ترباري موټروان یم، موټر چلوم. سهار لاړم تر نیمې لارې پورې لار بنده وه، 15-16 کاله لاره چېل مصرف ولاړم، درو وځه پرې بېرته راوګرځېدم، پرې نه شولم. هغه لامل دی چې موږ خواري کوونه چلو مصرف سي پرمم نرجه او سميلاي ميلاي مرسميلاي لسي
ادي پرلاري ولاړي ته ټول دنيا په خبري است د کټه څنګه څخه ماشام د درو بجو څخه تلي د ويم پولیس والي کله ته وسلن ولاړ تقریبا څلور لک خلداري आवाज په پیازو په پټاټو باندې چدريش په نوري پرتیر سکاري خلاص
د اورزګان د پولیس مشر ډګروال محمد خطاب خنجري به وای چې د غلاره د اورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده دی وای چې د کندهار د مربوط ساحه په اړه معلومات نه لري او دی په پلټنی وکړي
رای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کرده ما جای ساحه مسئولیت خود گرفتیم پوسته ها ایجاد کردیم ما دائما همراه از واقع هماهنگ هستیم مسیر را را اونا قطعا بند نساختن یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن را را دولت و قوای دولتی هیچ را را برای کسی مسدود نساخته بلکه
محمد خطاب خنجری دغه راز ژمنه کوي چې یاد لاره به ډیر ژر د خلکو پر مخ خلاص کړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نسو اوس لوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنۍ ته وښودلې چې پکې کې لیکلې وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادي راډیو نوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په 15 په صافه واضح توګه اوریدل کېږي او که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې یې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ بلکې کولای شئ چې زموږ رپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو
بل کندهار ولایت خبر کوم هغه د انتخابات فرمورید باندې چې دا ماشاب د ورځې کارمندان ماشاب دا ومه چې کمیسی ځانول سی دی نیورک دا د خوانی د کمیسن کمشنران او ویندویان و دا ومه چې په مور باندې په بانو باندې چې رښلی یو سوال دی لس جواب او ار یو ورکوله اوس بیا د خپلواک راغلی دی خدای هم دا د نوي بانې کې نو اووه میاشت دی اته میاشت نو څومره وخت به دی پښتو وکړي بس یا دې لنډ دغسې ووایي چې نه یې ورکوو د خلکو ته پیسې یا دې وروره د چکه وخت یې معلوم کړي چې په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې موږ دغه پیسې ورکوو دا خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي روژه را روانه ده دوی به دا نور انتخابات سره کم مخته یوسي مننه ازادي راډیو ته زما دغه پیغام دی چې مشتل کورې په کدوسابات کې به یرات نه سروي پاتې هیڅ کومک مشته نه دی رسېدلی نه سرپنارلو هیڅ کومک دا نورو ماجورو ته که یو کم تعداد رسېدلی یعنې موږ ته تر اوسه پورې هیڅ انجینر نه دی راغلی نه یو کومک را رسېدلی دی.
السلام علیکم بلوګر ولایت د ازر ولسوالۍ نه سره پتا ماسکین بلوګر ولایت د ازر ولسوالۍ کې د دوه ژمي کې چې باران نه وري او اوبه ډېرې راځي چې په ازر ولسوالۍ باندې ټولې لارې بندې دي او یو پل دا هم په یو سی یو اوبه باندې دا په بل ځای کې بوره وو چې هغه لار بيخي بند ده بازارو ته بوره وو چې خلک دکاندارانو ته ځین نه وړي باید د اوبو ته پل جوړ شي دا وي ساري. السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو اسمسونه مونږ ته را رسیدلې دي. په دې لړ کې حنیفي لا بولان ویلي په افغانستان کې اوربند او سوله د وخت نه ده. نصرت الله د زابل نه وایي چې تیره ورځ شاوخوا 10 بجې د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ په یوه سیمه باندې د پاکستان لخوا توغندې ویشتل شوې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایي دواړه لوري باید لومړی د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اور بند وکړي. او د یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی د خپل پیغام کې ویلي دي چې د امریکا د سفیر روستۍ څرګندونې په دې معنا دي چې امریکا او طالبان سولې ته نه دي نږدې شوي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې د اس ام اس له لارې مو راستولي وو. فرشته جلالزه استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید اوس د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته تیاری ونیسي. جامباس نن په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید مناسبه بودیجه وغواړي له امنیتي ادارو سره د همکارۍ له مخې د انتخاباتو عملیاتي پلان بشپړ کړي. د رای ورکوونکو د ثبت د پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي او ویروزي د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ته سپتمبر په 28 دی. په اروزګان کې موټر چلوونکي او مسافر ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو ټولو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د اروزګان او کندهار پر سړک دې سفر نه کوي. دغو کسانو ادعا کړې ده چې وسلوالو طالبانو لاره په شاولي کوټ کې بنده کړې ده. خو په اروزګان کې د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې په اروزګان کې سړک مسؤون دی. د کندهار چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یې مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر نن پر ټویټر لیکلی چې د ایران رژیم د حملو دستور ورکړی و او پر تهران یې تور پوری کړی چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن لاشیا حوثیانو د وسیلې په توګه کار اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډېر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخه کړي. ترامپ هغه رپورټونه هم رد کړي چې وایي د ده په خپله اداره کې پر نړیوالو پالیسیو اختلاف موجود دی. ترامپ ویلي زه وروستۍ پریکړه کوم. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2015 میلادي کال له موافقې څخه د امریکا د وتلو سره هم تهران له زغمه کار اخلي. محمد جواد ظریف پرون په جاپان کې له چارواکو سره وکتل او ویل چې د دوی له نظره د کړکیچ زیاتېدل د هیڅ هیواد په ګټه نه دی، خو ویلي دي چې ایران به د هغو خطرونو په وړاندې چې د ایران د ملي امنیت ته ګواښ پېښوي له ځانه دفاع کوي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې زو سپورتي خبرونو ته رحمت الله افغان چمتو کړی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلند سره لوبې ته بشپړ چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي ټیم سبا ایرلند ته روانېږي.
قرار است فردا ټیم ملي کرکټ افغانستان از اسکاتلند به طرف ایرلند سفر نماید په جهت انجام دادن دو مسابقه در برابر ټیم ملي کرکټ ایرلند.
د نوموړي په وینا ټاکل شوی چې سبا نبی ساحل او راشد ارمان دو مشهور افغان کرکټران له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د مجيب زدران په ګډون دغه دوه افغان لوبغاړي د هند کرکټ په غوره لوبو کې لوبيږي. لیلن لوبډلې سره به افغان ملي لوبډله لومړی لوبه د روانه میلادي میاشتې په 19مه او 2مه هغه به د همدې میاشتې په 6مه تر سره کیږي. د کاپسا د ورزش مسولین په دغه ولادت کې د ورزش له کوم امکاناتو سره ټکوي. د دغه ولادت د ورزش عامد عیسا صافی نن ازادي رادیو ته وویل چې د کوم امکاناتو له وجې د دغه ولادت د ځوانانو علاقه مندي له ورزش سره کم سوي ده. نو وړي وای چې په کاپسا کې نو ورزش او نه هم کوم جمنازیم شته. هغه عیسا صافی په دې اړه د مسولینو د پام غوښتنه کوي. او د لومړي ځل لپاره د اروپا په لیګ کې د ډبلیو آر آی سیستم نه د استفادې اجازه ورکړل شوه. د اروپا وروستۍ لیګ به د دوو ټیمونو ارسنال او چلسی ترمنځ وسی. یوفا تیر ورځ اعلان وکړ په لوب سر کې د اشتباهاتو د مخنیوي او د خل لیګ د ترسره کولو لپاره اروپا تصمیم نیولی چې په ویډیو سیستم سره دغه لوبه وڅاري. د اروپا لیګ سیالي د جوزا په میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره کیږي.
دوستانو سپورتی خبرونه مو اوریدل زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري مخکې دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی درته خپور کړو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د همدې انتخاباتو په اړه دی. ټاکل شوی وه چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې تقویتي بهیر پیل شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر د امنیتي دلایلو له کبله ځنډول شوی. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ له ځنډ پرته له امنیتي بنسټونو د دې مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور جزئیات به له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو. ورپسې ونیس پروګرامونه خپرېږي.
د روان مریض کال د سور شپږویشتمه د زماني جدول له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تخویتي نوملیکنې د پیل ورځ وه، خو اوس دغه بهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحماننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی، خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 358 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري، او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره مونږه د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي، او بالاخره مونږه د خپل سکیجول مطابق په ټولو 358 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو، یو جزر به له موږ سره شریک شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 358 مرکزونه خلاص کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي، نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تقویتي ده. په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي، یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي، او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داس حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلا و ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي چې د انتخاباتو په ورځ به له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په وزر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډي ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې اهمیت او مهموالو په باره باندې
لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور د شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې څه شی ورکې؟
په دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېرې خړې اوبه دي، دای مریضۍ نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته همسایه کړه راغلم لا ته راکړه.
نو د خو پاکې نه ښکاري،
تور چې هم ده شیدو.
والی دی شیدې نسته؟
نسته، شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکی یم، زره مې تنگ ځکلې وخم.
دومره وړکای و میاشتې نه وګیم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسي ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه، خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخي ده.
نن یې څلوېښتۍ تن پرېمیځي، بیا بل په داس کوي، هغه یې بیا لایي او دا یو کلن ته مګه بیا ورکولې چور ده، بېخي شیدې نه ورکوو. دا سوی تغذیې وسته مشته وایي، هر څه خواړه وبه خواړه شولې خوړلې بوریګانې خوړلې، ده ته روسۍ تاچاسه شیدې ورکړلې. هو یو پاکټ یې سره مشته کړی او قطۍ هغه هم بیا خلاص کړي، بیا مورته نوي ورکوي.
جگرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اړه هم د وی مور خبرې اورو.
سریکا خپل از چې جگرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جگرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړی په کار شي دې ګری سم نه دی کړای، سړی سم غذا ور نه کو، کور کې دی نستی وی او شای و نه لري، په دغه سړی جگرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي،
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي، نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغرې، ته خوارې، ته ضعیفې، ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی، هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پودري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل، په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شیدو ته کوي، تر حال کې پودري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا، د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بېلابېلو ناروغیو اخته نشي، نو ماشوم ته دې د پیدایښت له لومړیو شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو، د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوي زیږېدلي ماشوم لپاره یو لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وایي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري، د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډېر غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډېر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وایي د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي، اکثر تکامل وي، حرکات یې ډېر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي، د ماشوم د مقاومت سیستم ډېر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی، او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کوم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زره خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چېرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولیږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودوی ورکوي مور په آینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یوه مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي دا څومره خطرناک ثابتېدلی سي ماشوم ته؟
بلې، که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنه کړي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمه وي، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دلدرد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډېره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنه کړي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډېر زر زکام کېږي، ډېر زر به ریزش کېږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کېږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنه کړي هغه واکسین چې ماشوم ته کېږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنه کړي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل که دې تراسو ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټولې خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دوه نیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نزیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږېده. دا ودې دی اونۍ د ماشومانو خپرونه تربیه ښی چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کورکلی خبرونه تمو هرکلی کوم.
آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې یو فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوڑه کرده او زه حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسه وي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خو شته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړي او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی.
ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه ماښام چې وشي نو ښه بویانه راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار دی. خو څه د غوښې د وریجو د پلا در څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ واس نه رسېږي چې موږ هغه شیان پخه کړو وخورو. یو کس یو څه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو راته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي، همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. روژه ماته کې نو څه شی چې برابر نه کله د کچالون یا چای سره یا ډوډۍ، نو هم د سر سچ برابر شنو خرو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه بخوانی مهرباني او زړسوی نشته. که څوک یو څه هم چاته پر روژه مات کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهرباني له مخې. نوموړی وایي
دغه کسان خو زموږ په ټولنه پانګه ډېره زیاته لري، د رایې لري. هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي او شریکي وکړو، د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک یې همسایه یو چاته یو چای ورولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلیږي چې یعنی دا سیالي شوله. پرون تاره ولېږلو نن زه درلیږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نداره هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو واحد وای هر مګر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي،
د روژې یو فلسفه همدغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیاری و څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي، نو دا به ډېر یو روزه ماته یو خرما چې څوک چا سره همکاري وکړي دا هم غټه خبره ده. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر او ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه یې په څنګ کې پروت یې غریبي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید چې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم، تخلص می عمرید د نګرهار ولایت اوسیدونکی. یو تعداد خلک دي چې هغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی له مخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري، مثلا خارګاو برګیم جوړه ده، خ دریم لري، خ خوراک او پوشاک هم لري، خو هغه نه کوي د غریب او گاونډي سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي، چې مثلا مقابل جانب نه یو توقع لري چې زه یو څه ورولم په مقابل کې بل څه به تمه تر وړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختو کې چې ګورې د کومک نه کوي، نه چې څوک لري اوس کومک نه کوي، غریب ګاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب ګاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی، غریب او گاونډیانو ته بازه د سه څغ زړونه دی نه لیګي د خدای نه نیریږي. نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چغی سره سیالي لري د سه د غریب او دغه د سه خاص نه کیږي.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدونکو، دا چې پروژې میاشت کې د بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره له دې چې مالی توان هم لري له بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
سب د اسلام د نظر له همسایګان سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دا کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرف ما مسلمانان باندې فرض دي، چې په ځینې حالات کې فرض دي او په ځینې حالات کې واجب یا سنت یا مستحب دي، نو پر موږ لازم ده چې همسایګان سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې مونږ د روژدار خلکو سره او خاصتا چاقوی فقیر او مسكين وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته د حساب ورکوي چاقوی ته، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوقت خوراکي یا طعام ورکي. نو سابق راوي شهر رسول خدا مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکي، ولکېږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه هروجي خپلې ماتي.
کوم گاونډیان ډېر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمون باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته کو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې دولت دي، یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت لرنګونه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، لري یو حق د همسایتوب حق لري چې زمونږ همسایدي او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر مون باندې حق لري خو په هر صورت همسایگان پر مون باندې په هر سطح کې وي کافر وي مؤمن وي پردی وي اخپلوان وي پر مون باندې حق لري خو بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې قریب دي بیچاره دي او خاصه په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري نه غذا نه لري او اشد ضرورت دي چې مونږ حق سره کمک وکړو په دغه وخت پر مونږ باندې فرض دي چې حق سره کمک وکړو
امال سیب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده هغه سره مرسته نه کوي هغه ترجمات نه لګي خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندي لري او دا هم د سیالي او د شریکې د مخوي دا موضوع څنګه ده
په دې شګ نه چې کچیر د عادی پشان هر څه کمک مو وکړو جایز دي او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پر د چاغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روزه ونیسي نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان تمرکز چاغه مونږ ته خوراک ضرورت نه لري نو دا یو ناروا کار ده
اما لسب روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایګان سره مرسته کوي البته روزه ماته ورته لیږي دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري
اجر ثواب خدیر نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو روزه ماته یو مسكين ته ورکی یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماته ای الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته ورکوي بل لدین چې د حق روزه دار ثواب کم شي نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاوندیان سره کوم کسان چې غریبان دي بیچارهګان دي مرسته وکړي او خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومګو کې چون کوم کس چې نه لري کم لا کم یو دانه خرما کومکی یا یو ګلاس اوبو خو د هر شله سپور دي یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي
زتمندو دوستانو په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي تر څو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خچاره